د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم د پاکستان صدر اعظم عمران خان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه ته پاکستان ته د ورتګ بلنه ورکړې ده او ولسمشر غنی دا خبر منلې ده د ارګ په خبرې سوي اعلان کې راغلی دی چې عمران خان وویل د جمهور رئیس غنی اقتصادي میورلید او فکر او سیمیز اتصال سره توافق لري او اړتیا ده چې د دواړو هیوادونو د پلاو په کچه د تخنیکي مسایلو په اړه خبرې وسي اعلامیه وایي چې عمران خان له ښاغلي غنی څخه وغوښتل چې د اقتصادي مسایلو او سیمیز اتصال په اړه د تفصیلي بحث لپاره پاکستان ته سفر وکړي د ولسمشر ویاند حسن هارون چخنسوري وایي چې ډیپلوماټیک چلنونه به دغه سفر تنظیموي خو ویناول چې ولسمشر غنی به کله پاکستان ته ځي
د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم نن تلیفوني مکالمه درلوده په دې مکالمه کې عمران خان د افغانستان د سولې پروسې څخه مجانبه ملاتړ اعلان کړ او همدارنګه د افغانستان د ولسمشر د اقتصاد محور او منطقوي اتصال د برنامو څخه هم ارکلی وکړ او ویل د پاکستان د حکومت هم هم نظر برنامه لري او د دې تلیفوني مکالمې په نتیجه کې عمران خان جمهور رئیس غنی ته بلنه ورکړه د پاکستان څخه لیدنه وکړي او د دواړو مسایلو په هکله د نږدې څخه بحثونه وسي او فیصله وسو چې د دواړو هیوادو ډیپلوماټیک مرجع به په یو مناسبه تاریخ باندې کار
دغه تلیفوني خبرو مخ کې عمران خان څو واري په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو خبره کړې و چې د کابل څون غبرګون سره مخامخ شو افغان حکومت د خبري د افغانستان په چارو کې لاس وهنه بریلی و کله چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم سو ولسمشر غنی ورته د کابل سفر بلنه هم ورکړي د په اسرائیل کې د غزې تړنګ له خوا ته غولسي راکټونو او د میزایل په څلور کسان وژل دي او دغه راز د اسرائیل په هوایي بردونه کې بیا نونس فلسطینیان وژل شوي دي چې نیمایي ملکي کسان دي دا خبر د اسرائیل او د فلسطین پوځي چارواکو کړی ده د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې هغه خپل پوځ سامر کړی دي چې په غزې کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو پر ضد لوی حمله وکړي امریکا متعدالاتو د فلسطینی افراطي وسلوالو لخوا پر اسرائیلو باندې راکټي حمله غندلې دي واشنگتن په عین حال کې د اسرائیل د ځانی د دفاع حق ملاتړ هم کړی دی دا خبر د امریکا د بارانو چارو وزارت کړی د روسي چارواکو ویل دي چې د یک شنبه په ورځ یو څلوېشت تنه هغه مهال وژل شول چې د سخوی جټ الوتکه د ماسکو په یو هوایي ډګر کې ولوېده د روسي تحقیقاتي کمیټې په خپل ویبپاڼه کې لیکل دي چې په الوتکه کې د عملې په ګډون اتیا کسان سپاره وو وروستي معلومات ښیي چې اووه دېرش کسان ژوندي پاتې شوي دي له دې مخکې د یک شنبه په ورځ د ورځې په پیل کې چارواکو ویلي وو چې دیارلس تنه د الوتکې د راغورځېدو پیښه کې وژل شوي دي ځینو کسانو په ټولنیزو رسنیو کې د دغه الوتکې ویډیوګانې هم خپرې کړې دي چې ښایي د الوتکې لکۍ اور اخیستې او بیړنۍ ناسته کوي د روسیې دولتي رسنۍ وایي چې په دغه پیښه کې دوه ماشومان او یو د الوتکې یو کارکوونکی وژل شوی دي په دغه الوتکې کې ټول ټال اووه اتیا تنه سپاره وو د روسیې حکومت وایي چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي د امریکا د متحده ولسمشر وایي چې لا هم باور لري چې د شمالي کوریا لخوا د لنډ واټن د توغندیو له توغولو سره سره د دغه هیواد سره یو اټومي موافقه کېدای سي د شمالي کوریا لخوا دغه توغل سوي نامشخص لنډ واټن توغندیو ځینو ختیځو سوایلو ته نږدې په روبو لګېدلې دي په دې اړه دا راپورټ لرو
څارونکي وایي داسې ښکاري چې یو له توغندیو نه د لنډ واټن بالستیک توغندی وي که دغه راپورټ تایید شي نو دا به د شمالي کوریا د توغندیو د ازمایښت په یو نیم کال کې لومړی ازمایښت وي د پیونګ یانګ په اعلامیه کې څرګند ګواښونه نشته دی یا حتی د امریکا یا د جنوبي کوریا یادونه هم پکې نه ده شوې سیول د جمعې په ورځ د توغندیو دغه ازمایښت وغنده او بې ضرورته پارونې یاده کړه
د امریکا متحداتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روژې د مبارکې میاشتې د رسېدو پر ویاړ په پیغام کې د امریکا او د نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ویلې ده ښاغلی ټرمپ ویل دي چې دغه میاشت د یوې لا همغږۍ او لا محترمې ټولنې د رامنځته کېدو لپاره یو ښه فرصت دی په دغه پیغام کې چې د سپینې ماڼۍ په یوه پاڼه خپور شوی دی ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې په دغه معنوي سفر کې چې مسلمانان یې د خدای څخه د شکر د ادا کولو رحمت او بخښنې غوښتلو لپاره کوي موږ دا ټولو موږ ته یو ډېر ښه فرصت برابروي شغله ټرمپ او ملانا ټرمپ هم د دې میاشتې د منظور لپاره لاغه څخه یو ځای خپلې شي هلي د امریکا او نړۍ مسلمانانو ته رسوي دا خبرونه
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د خبرونې لومړی رپورټ اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د سولې بهر نتیجه ورکړي امریکا تیار ده چې وسله پس مکه کیدی. په موکړي د حکمت سروش رپورټ ته
افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او بند ته حاضر سي. د جمهوری ریاست دویم مرستیال وایي چې طالبان دې له بې ځایه دا او تیر سي چې ګواکې په روژه کې جګړه ډېر ثواب لري. سرور دانش له طالبانو غواړي چې د سولې لپاره د ولس ته نظر درناوی وکړي
و بیش از این به امید کسب ثواب با کشتن مردم مسلمان خود را جهنمی نسازد.
شغلی دانش دا څرګندونه په داسې وخت کې کوي چې په دوحه کې د امریکای پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي ویلي که د سولې بهر نتیجه ورکړي دوی چمتو دي وسله پر ځمکه کښیږدي. تر دې وړاندې طالبانو د شغلی خلیزاد هغه ټویټ ته سخت غبرګون ښودلی وو چې ویلي وو نور د دې وخت را رسېدلی چې طالبان وسله کښیږدي او جګړه پای ته ورسوي.
امریکا او خلیزاد کوښښ کوي چې د ټویټونو له لارې د طالبانو د فاتحانه انداز مخه ډب کی او بلخوا بیا طالبان کوښښ کوي چې په مذاکراتو کې خپل ثابت قدمی وښیي.
سیاسي شنونکو وایي د امریکا د استازي او طالبانو متضادې څرګندونې دا ښیي چې دغه خبرې اترې د یوې منظمې تګلارې سره سمې نه دي روانې.
کله چې د مذاکراتو پر میز کښینی بس د همدې ځای خبرې پیلېږي. تر دې وړاندې هیڅ ډول دریځ یا هیڅ ډول پلان هیڅ ډول ستراتیژي نسته. که چیرې وایي زه فکر نه کوم چې د هرې مذاکرې نه وروسته بېلابېلې څرګندونې که هغه د طالبانو د خوا وي که هغه د متحده ایالاتونو له خوا وي کله چې د مذاکرات نه ووځي نو بیا څرګندونې متفاوتې وي.
د شنونکو په باور تر هغه چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نه سي د سولې خبرې به پایلې ونه لري.
کله چې دوی د افغان دولت سره خبرو ته کینی بیا هغه مشکلات هغه پیشنهادونه چې هغه د سولې ته د رسیدو لپاره ضرور دي په هغې وخت کې معلومېدی شي او خبرې ورباندې کیدلی شي. په هغې وخت کې کیدلی شي چې اوربند هم وشي.
افغان حکومت وایي چې طالبان باید په عملي ګامونو پورته کولو ثابته کړي چې دوی سوله غواړي.
طالبان هم باید دا شک له ځانه لرې کړي چې دوی د سولې پر وړاندې اصلي خنډ دی. امیدواره یو چې طرفین وصله په ځمکه کیږي او د سولې دپاره عملي اقدامات پیل کړي.
په قطر کې د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ په شپږم پړاو مذاکراتو کې سولې ته د رسېدو لپاره د بهرنیو ځواکونو پر وتلو د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه ډاډ بین الافغاني خبرو سرتاسري اوربند او د تاوتریخوالي پر کمیدو خبرې کیږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1200 نوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
په داسې حال کې چې تر اوسه د افغانستان په اوږده جګړه کې د امریکا 22 اسکر وجل شوې دي د 8.5 میلیارډ ډالرونو زیاتې پیسې لګیدلې دي. جنگ دوام لري. په موکړی د رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروروي.
د افغانستان جنگ چې په خارج کې د امریکا تر ټولو اوږد جنگ ګڼل کیږي په اړه په متواتره توګه امریکایانو ته د کلیدي او مهمو اړخونو په اړه کم معلومات رسول کیږي. د تیرو کلونو په دوران کې بعد امریکا پوس په دی اړه بنیادی معلومات خپرول چې څومره سیمې د افغانستان د حکومت په کنټرول کې دي او څومره خاوره د طالبانو په قبضه کې ده. خو اوس یې پریکړه کړې چې په دی اړه به نور معلومات نه خپروي. د امریکا پوس دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د تیرو څلورو کلونو په پرتله په اطرافو کې د حکومت کنټرول د 2% نه 45% ته رالوېدلی دی. دغه ارقام د افغانستان د آبادۍ د پروژو د څارنې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش د دفتر یا سیګار په وروستي رپورټ کې ذکر شوی دی. په دې رپورټ کې هغې خلا ته اشاره شوې ده چې د جنگ په اړه د پوز په خبرو شو ارقامو او اعدادو کې لیدل کیږي. دغه رپورټ چې د چهارشنبې پر خپور شوی په کې راغلی چې مخکې به د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو د سیګار دفتر ته په منظمه توګه د جنگ معلومات ورکول. خو اوس دا خبره نه کوي چې د ولسوالیو په ساحه څومره خاوره د حکومت په لاس کې ده او څومره د طالبانو په لاس کې ده. د امریکا د پوځ په بیان کې چې یو نقلي د NPR رادیو ته په لاس ورغلی ویل شوي چې د ولسوالیو د استحکام ارقام د پوځ د قومندان لپاره په محدود پیمانه ارزخ لري. د زیګار دفتر چې په افغانستان کې د امریکا د پوز او مصارفو د محاسبې او اډیټ په خاطر د امریکا د کانګرس لخوا جوړ شوی، معمولا په هرو دریو میاشتو کې یو رپورټ پرې. د امریکا د پوز په بینه کې دا خبره نه ده تشریح شوې چې د ولسوالیو په ساتنه د خاورې د کنټرول په اړه ارقام او معلومات ولې د امریکایي قومندان لپاره محدود ارزښت لري. او کله چې ان پی آر کوشش وکړ چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ماموریت نه په دې اړه معلومات حاصل کړي، په سمدستي توګه یې د تبصرې کول نه ډډه وکړه. د پوز په دریز کې دا بدلون په داسې حال کې راغلی چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره په مخامخ خبرو بوخت دي او هیله لري چې بالاخره به طالبان او حکومت خبرو ته سره کینی او د سولې موافقه به وشي. یو بله مهم موضوع چې په اړه د امریکا پوز مطبوعاتو سره معلومات نه شریکوي په جنگ کې د ملکیانو د تلفاتو موضوع ده. د سیګار په رپورټ کې راغلی دي چې تیر کال د افغانستان په جنگ کې 1993 تنه ملکیان وژل شوي وو چې د جملې نه درش په تپوسل کې د طالبانو په شمول د حکومت مخالف وسلوالو ډلو 14% د افغانستان حکومتي ځواکونو او 6% د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو ته منصوب شوي. په دې رپورټ کې ویل شوي چې په روان میلادي کال کې د ملکیانو تلفاتو کچه رالوېدلې ده. د سیګار سره مفتش ان پی آر سره په یوه مرکه کې ویل کله چې پوز په غیر ضروري توګه د ملکي تلفاتو په باب د معلوماتو د پټولو هڅه کوي، نو له خلکو سره دا شک پیدا کیږي چې پوز کوشش کوي چې اصل صورتحال افشا نه شي او پټې وساتي. خو دښمن ته ښه پته ده چې کومې سیمې په کنټرول کې دي او د افغانستان پوز هم په دې ښه پوهیږي چې اصل صورتحال څه دی. یوازینی خلک چې بې خبره پاتې کیږي د امریکا خلک دي چې د مالی په پیسو یې د دغه اوږده جنگ مصارف پوره کیږي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سولې د پاره مشورتي لوی جرګه چې د پریکړې لیک په صادرولو پای ته ورسیده، د سولې د خبرو د پاره څومره لار وارولې شي په موکړی د جرګې د پریکړو په اغیز د کابل پونتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونځي د استاد ودیر صافی سره د نوشابه شنا مرکې ته.
هر روزه کې ماشاءالله د مسلمانانو په دغه منطقه کې ډېر یو عظیم خدمات وړاندې کوي. یو د لویو خدمتونو نه بدا وې چې دلته په مسجدونو کې په خپل د افطار یا د روزه ماتي ډېر غټ پروګرامونه وي. یو د غټو مرکزونو نه پکې ادم سنټر دی چې تقریبا په عادي ورځو کې تقریبا زما په نظر سره د 3.5 او 300 ترمنځ خلک راځي د جماعتي د خاطره. ټول راجمه شي، هم نارینه او هم زنانه او هم خپل کوچنیان ماشومان هم ځان سره راولي او ټول په اجتماعي تور سره ماشاءالله دی یو ځای موږ سره افطار کوو.
څه خاص تدابیر سږ کال په روژه کې نیول شوي دي؟
یو د خاصو تدابیرو څخه دا دی چې په خوا به موږ د یو موقت غونډې ځای فقط د رمضان د میاشتې لپاره مجهز کوو چې ډېر یو غټه خیمه به وابدا په دې کې به ثلاث سره ډېر زیات خلک زیدل د افطار لپاره براتلل. او خصوصا دغه د تیر کال نه راوخله اوس موږ یو دایمي ځای تقریبا دلته جوړ کړ چې ډېر یو غټ خاص مخصوص ځای دی فقط د افطار د پاره، چې دغه مخکې چې ما ویل چې فقط 350 نفر راځي، دا فقط په هغه ورځو کې چې د کار ورځې په اساس سره د دوشنبه د ورځې نه وخله تر جمعې ورځې پورې، او بیا خصوصا د شنبې یک شنبې پورې تقریبا دغه تعداد د مسلمانانو په افطار کې تقریبا 250 نفر پورې حتی ماشاءالله رسیږي.
د افطار یا روژماتي انتظام څوک کوي؟
مخکې د رمضان نه په خپل دغه مرکز خاص مسؤلین لري چې د مختلفو هوټلونو سره چې حلال خوراک کې هغه کې تیاریږي او زمنګ د فارم مطلب هغه خوراکونه حلال دي او پاتانی سره کولای شي چې هغه ترلاسه کو، نو د دې دغه هوټلونو سره زیه او خبره سره کوي او اکثره چې دي د هوټلونو والا غیم د خیر خلق دي او واړي چې کومک وکي او یا په ډیر یو ارزانه قیمت سره مطلب دغه افطار دوډۍ هغه د فار پیش کوي، یا مثال اکثره ورته دغه سي مفت او فری متور کوي تر څو پورې چې مطلب پغیم په ثواب کې شامل شي او د یو خیر کار دی چې هغه په خپل باندې کوي. بیا سره په خپل یو حصہ اخلي څوک مطلب د سم کوي چې لکه مکمل د 900 د 900 نفرو مسؤلیت یو نفر په خپل غاړه باندې وخلي چې نن ورځ د 900 نفرو افطار ز په خپل باندې کومه، حتی دا به متوي ما چې حتی په د ادم سنټر په کمیونټي کې حتی غیر مسلمانین چې دي حتی د حکومت په شمول باندې د ایم په کال کې یو مخصوص ورځ لري چې موږ مسلمانانو د پاره دی په خپل باندې افطار جوړي او هغه په خپل باندې مریضي او یو د خو بیان نه بدام درته وې مچ په هغه ورځ باندې حتی دی روجم نسی او موږ سره په یو میز باندې یو ځکی ټول سره د مسلمانانو سره یو ځای کینی او یو ځای مشترکه سره افطار کوي او هر کال کېږي په یادم سنټر کې.
ها د تراو او د ختمونو په اکلات انتظام نیول شو؟
بالکل دا لکه څنګه چې د نن شپه د خیر سره اول شپې چې د موږ په اطلاع سره د دوشنبه شپه د خیر سره او سبا شپه کوم تاریخ اولنۍ روزه ده نن ورځ نه په خیر سره زه خپل باندې د تراو ختم په خیر سره شروع کوم او هم د غرنګ را سره باز دي زمونږ شاګردان دي په خیر سره چې غیب هم کوم کوي بعضي په سکالي حافظان شوي دي او بعضي مطلب مخکې حافظان شوي دي نو په هر یو مسجد کې کچې تشل رکعات تراوی کیږي نو هغه سره یو استاد هم ورسره یو ورسره یو د درې شاګردان می چې هغه هم یو استفاده کولای شي او خلکم خو خدای چې مطلب دغه سي د ځوانانو څخه مطلب دغه تراوی وکي او قران تي ووري نو مطلب هغه یو خاص تاثیر دي.
ډیر مننه صافه سپ کوم ودان.
او مننه تاسو نو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نړۍ د عیسایانو د رومن کیتولیک فرقې مذهبي پېشوا پاپ فرانسیس د یک شنبه پورز بلغاریا او شمالي مقدونیه ته په خپل لومړي درې ورځني رسمي سفر لاړ. په موکړې زموږ د همکار سید سلیمان شادي رپورټ ته.
دواړه اروپای هیوادونه چې د کاتولیکانو یو ډیر کوچنی اقلیت پکې آباد ده پاپ ورته مخکې سفر نه وکړي. فکر کېږي چې په بلغاریا او شمالي مقدونیه کې د دوو مشهور عیسوي راهبانو مادر تریزا او درویشتم جان د اوږدې مودې فعالیت او تبلیغ هغه هیواد ته د رومن کاتولیک فرقې د وسنی پېشوا دغه سفر باعث شوی وي. درویشتم جان له 1400 مدرس کال نه وخله تر 1409 مدرس کال پورې په بلغاریا کې د لسو کلونو لپاره د هغه زمانه د رومن کاتولیک فرقې د مذهبي پېشوا د سفیر او مبلغ په توګه کار کاو او هندۍ راهبه مادر تریزا چې په 1209 مدرس کال کې د شمالي مقدونی په پایتخت سکوپې کې د عثماني ترکانو د امپراتوري په زمانه کې زګیدلې و لډیر کولونه د هند په کچا باندې کې د بیوزلو خلکو خدمت کاو. په 1215 مدرس کال کې پاپ د بزرګۍ درجه اوروبه خلا. دواړو پخوانیو کمونیستي هوادونو ته دا سفر سکال خارج ته د پاپ فرانسیس څلورم رسمي سفر دی او په اغلب ګمان هغه به کوشش وکړي چې د فرصت نه په استفاده د ختیځي اروپا د اکثریت ارتودوکس فرقې سره د واتیکان اړیکې پخې او ټینګې کړي. پاپ فرانسیس بلغاریا ته د روانېدو نه مخکې په خپل پیغام کې چې د هغه هواد دولس په نوم خپور کړ ویل
e patria dei testimoni della fede fin dai tempi
hilal rich de safar pa dauran ki ba de isavian turman da aqide pe awali aw sol band ziyat taqid ki da dem warde che da catholic firqi yo masabib mashar bulgaria ta safar kai pokhani pop dem jan pal ham pa der la sawa yo atel madis kal ke bulgaria ta safar kro خطر وسه د واتیکان یو مذهبي مشر هم شمالي مقدونیه ته سفر نه وکړي. بلغاریا 5 میلیونه نفوس لري چې یوازې 1% خلک د کاتولیک فرقې پیروان دي او شمالي مقدونیه چې د نفوس شمیره صرف 2 میلیون ته رسیږي له 1% نه هم کم خلک د رومن کاتولیک فرقې د عقیدې پیروي کوي. پاپ فرانسیس با د دې سفر په دوران کې د غربت په ختمولو او اروپا ته د مهاجرت په باب تفصیل وغږیږي او د بلغاری په پایتخت سوفیا کې به د مهاجرینو یو کم ته ورشي چې 15 کلونه مخکې اروپا ته د مهاجرینو د لړۍ د بلګېدو نه وروسته پرانستل شوی او دا وخت پکې د افغانستان او سوریې 300 مهاجرین پراته دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دولتي مطبوعاتو پرون د شنبې پر ستایت کړ چې شمالي کوریا راکټ لانچرونه او تکنیکی وسلې ازمایښ کړي دي. په موکړی زموږ د امریکا غک خبريال ویلیم ګالو رپورت ته ځامن مومندې د تلولي
د کوریا مرکزی خبری آژانس رپورت ورکړی دی چې شخصا کیم جونګ اون د 10 توغندۍ او د ازمایښت امر ورکړی دی چې سرګلولي انتقالوي او د شمالي کوریا ختیځ پلوته په ساحل کې ولګېدي. دغه عکسونه چې د شمالي کوریا په مطبوعاتو کې خبره شوې دي خې چې کیم د دغه توغندۍ او د ازمایښت په وخت کې د دوربین لارې په زیر کتل او تبسم وکړ چې توغندۍ په خپل هدف ولګېده او هدف یې تباه کړ. سارون کې وایي دا سه خارې چې یو له توغندېونه د لاند واټن بالستیک توغندې وي ک دا راپورټ تایید شي نو دا به د شمالي کوریا د توغندې او د ازمایښت په یو نیم کال کې لومړی ازمایښت وي نو دغه تطبیقاتو مقصد اټکل کول او د اوګدو واټن راکټ لنچرونو او د تکتیکی وسلو د عملیاتو قابلیت او د رساله کېدلو ازمایښت کول دي د غاز مایخ له هغه وخت نه را پدې خو چې د اټومي وسلو په اړه کې خبرې ناکامه شولې د شمالي کوریا ورسته کوشش ته چې په مدار مدار په امریکا او جنوبي کوریا باندې فشار راوړي او حتی او خپل نو میاده ته اشاره کول دي د پیونګ یانګ په اعلامیه کې څرګند غواخونه نشته یا حتی د امریکا یا د جنوبی کوریا یادونه هم پکې نه ده شوې سیول د جمعې په ورځ د توغندې وو د غازمایښت وغند او بې ضرورته پارونه یاد کړه او د دواړو کوریاګانو له نظامی موافقې نه سرغړونه ده د هغو وسلو د ازمایښت په باره کې مخشوشته ده چې شمالي کوریا کړی دي د جنوبی کوریا د دفاع وزارت په لومړي سر کې ویلي وو چې دا د لاند واټن د توغندې او ازمایښت په وروستۍ اعلامیه کې دغه وسلو ته هغه توغندې ویل شو چې سرګلولي انتقالوي جیفری لیویس چې په میدلبری انسټیټیوټ کې د بین المللي مطالعاتو څیړونکی دی په ټویټ کې وویل دا هغه توغندې نه دي چې سرګلولي انتقالوي دا د لاند واټن بالستیک توغندې دي چې شمالي کوریا د فبروري په میاشت کې د رسمي گزارش په وخت کې خودلې وو لږ تر لږه په ظاهر کې د اسکندر په نامو د لاند واټن بالستیک توغندې او ته ورته د روسیا جوړ کړی دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو لړ پریکړو له مخې شمالي کوریا د بالستیک توغندې او له ازمایښت نه منع شوې ده سیول وای دغه توغندې له اویا نه تر 200 کیلومترو پورې لګیږي چې د لاند واټن د توغندې په ازمایښت کې به حساب شي شمالي کوریا د 2018 کال د نومبر د میاشتې نه راپدې خو د توغندې ازمایښت نه دی کړی دغه موقت ځنډ یا موراتوریم د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره د اتومي وسلو په خبرو کې مرسته وکړه د کیم په نظر په دغه موراتوریم کې د لاند واټن د توغندې ازمایښت نه دی شامل مګر ښایي کیم د لاند واټن د توغندې په ازمایښت سره واشنگتن معلوم کړي چې څنګه دغه موراتوریم تعبیروي شمالی کوریا تیره میاشت ویلې تکتیکی وسلې ازمایښت کړې دي تجارتي مصنوعي سپوږمکۍ وو په دې وروستیو وختو کې د شمالی کوریا په ځینو اتومي او د مصنوعي سپوږمۍ په مرکزونو کې فعالیتونه لیدل شوي دي تر اوسه پورې ترامپ دغو پراونو ته اهمیت نه دی ورکړی مګر د په خبرو کې په خپل دریس کې بدلون ته اشاره نه ده کړې ترامپ د تازه وخت ازمایښت د عکس العمل په ترڅ کې ویلې دی لا تر اوسه په عقیده ده چې د شمالي کوریا سره اتومي موافقه ممکن ده په دې هرانون کې نړۍ کې هر څه ممکن دي مګر زه په دې عقیده یم چې کیم جونګ اون د شمالي کوریا اقتصادي ظرفیت ښه درک کړی دی او مداخله به پکې ونه کړي یا به پایته ورسوي د په دې هم پیږي چې زه د سره م او نه غواړي چې هغه واده ماته کړي چې د ما سره کړي ده ترامپ په ټویټر کې نوویل موافقه ممکن ده کیم چې د بین المللي اقتصادي بندیزونو لری کول غواړي وویل د امریکا ته د کال تر پای پورې وخت ورکوي چې په اتومي خبرو کې نرمخ وخی ترامپ وای تر هغه پورې به بندیزونه لری نه کړی تر څو چې کیم په بشپړ ډول خپل اتومي پروګرام نه لاس نه واخسته د شمالي کوریا لپاره د امریکا خاص استاد سټیفن بیګن به جنوبي کوریا ته سفر وکړي او د دې هفتې اخر کې به سیول د خبرو په پرمختګ کې مرسته وکړي د جنوبي کوریا جمهور رئیس میون جی ان لیبرال حکومت د شمالي کوریا سره تماس نیولو ته د لومړیتوب حق ورکوي او وایي د کیم سره به څلورمه عالی غونډه هر وخت او په هر ځای کې وکړي د جاپان صدر اعظم شینزو آبی تیر هفته ویل غواړي د کیم سره بیل قید او شرط نه په ورین تندي دوستانه خبري وکړي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام سل اشاریه 15
افغان حکومت په داسې حال کې د ماشومانو د ملاتړ قانون تصویب او په رسمي جریده کې خبر کړ چې په 13 2013 کال کې 15000 ماشومان د جګړې لامل وجل شوی. لیمینیا زی رپورت را لګلې.
د ماشومانو د ملاتړ قانون تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوې ده. دغه قانون په 14 فصلونو او 13 مادو کې په تفسیر سره بیان شوې ده. د جمهور رئیس غنی دوهم راستیال محمد سرور دانش د یکشنبې په ورځ دغه قانون د معرفي پر مهال د ماشومانو د ملاتړ قانون د ماشومانو د حقونو خوندیتوب لپاره یو پوره او هر اړخیز قانون یاد کړ. خاغلی دانش وویل چې یاد قانون کې د ماشوم په ټولو هغو حقونو ټینګار شوی چې د ماشوم د حقونو په کنوانسیون کې بیان شوی دی. خاغلی دانش دغه قانونوي برخې ته اشاره وکړه او ویل
فراهم نمودن زمینه تربیت سالم
ماشوم ته د سالم تربیې زده کړې او سیدو او روغتیا د زمینې برابرول د کورنۍ د مسولیت مشخصول د مادي او مانوي حقوقو پر وړاندې د ماشوم قانوني استازي معلومول له معلولیت لرونکو ماشوم څخه ساتنه د ماشوم لخوا د ترسره شوو تخلفاتو لپاره د عدالت زمینې برابرول او ټول هغه حقونه چې د ماشوم د حقوقو په کنوانسیون کې بیان شوی دي
او همچنین همه حقوق کې د کنوانسیون حقوق طفل
دغه قانون په داسې حال کې تصویب کیږي چې په تیر دوو کلونو کې د ماشومان خراب وضعیت افغان حکومت اندېښمن کړی دی. خاغلی دانش وویل چې ماشومان تر بل هر چا د جګړې قربانیان دي او د یونیسف د راپور له مخې د 2013 کال په نهو میاشتو کې 15000 ماشومان د جګړې له امله وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف ادارې مرستیال یو سرپرست شیما سین ګوپتا هم په دغه ناسته کې وویل هڅه به وکړي چې په افغانستان کې د ماشومانو د ژوند په ښه کولو کې له دغه قانون څخه مرسته واخلي. دا وایي یونیسف له دې وړاندې هم په دغه برخه کې همکار و او چمتو دی چې خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي تر څو هر ماشوم ته په مساوي توګه رسیدنه وشي. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د دوی د حقونو او په ژوند کې د اسانتي او لپاره خبرې په داس مهال کیږي چې لا هم په دغه هیواد کې 40% ماشومان ښوونځي ته نه ځي. په ډیرو سیمو کې ورته د ګزړ ضد واکسین نه تطبیقیږي او ان د ژوند له لومړنۍ وړتیا هم به برخې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د ننګرهار په نهو ولسوالیو کې خزینه خونکې او د 12 ټولګي نه فارغې جنکې نشته. د دې لاملونه څه دي؟ زموږ خبريال زبیح الله غازی د ننګرهار نه رپورټ را لېږلې.
د ننګرهار لالپور کې د وی تازه منشوي سیمې چکنور مکتبه انجونې د دې لیسې جنکې تر اوسه نه هم ټولګي ته رسیدلې چې عمرونه ډیریږي نو سینفونه په تشیدو شي. لشلی دلو چپلکو سره خوانځي ته تګي د لیوانۍ مینې ثبوت ده. خوایې نه تعمیر لري او نه خزینه خون کې ځکه چې غټی شي نو د کال کېږي.
دغه سالور کوټی دی، دغه تاویل خانه ده او کتابخانه ده او خزینه خون کې موږ ته مقرر شي او راشي. تر اوسه پورې دې ځنه لا سوق پاره شوی نه ده. 12 نه زه غواړم چې 12 نه پاره شم. خپل شاګردان خپل امزولان خپل مرګر ته سبقونه مازل از ده کړو.
د جنکو د خونځه هیڅ تدریسي خون نه لري. موسم بارانی شو او انجونی لاړې. د لالپوري ولسوالۍ په 1900 خوانځیو کې لږ وی تعمیر لري. د جنکو درې لیسې شته خو نه خزینه خون کې لري او نه تر اوسه کوم جنې له 12 فارغه شوي.
یو ته چاپریال مسلو نه جوړ شوی. خزینه خون کې ورته مقرر شوی نه دی. نو که چېرته دغه وشي او دغه مشکلات او ستونزې ته حل لاره پیدا شي نو خامخا خلک هغه ته تشویقیږي او راځي خپل اولادونه په مکتب کې داخلوي. دغه و چې کوم تدریسي بهیر روان دی که دغه سلسله په همدغه رقم باندې روان وي کېدای شي چې د دې نه کم شي.
د ننګرهار د پوهنې اداره وایي سګنې کال په لالپوره کې 1200 خوانځیو ته نوې ودانۍ آبادې کی. چارواکي وایي د دې ولایت په نهو ولسوالیو کې هیڅ خزینه خون کې نشته او نه په کې له 12 ټولګي نه فارغین جونې.
ننګرهار نهو په خوشا کې ولسوالۍ چې اغال ته نه خزینه خون کې شته او نه د 12 ټولګي نه جونې فارغان شته. مونږ تام هله مندي پیدا شوه چې په ولسوالیو کې چې خزینه خون کې نو یو خزینه زکون کې نو تر دې وروسته بعد د پوهنې ریاست د پاملرنې په مرکز کې قرار ولري او هله مدار چې هغه پروګرامونه چې مونږ لرو تر مخه د سوند پراتون کې څو کلو دا وایي.
د
هغه وی سګنې کال په پنینګرهار کې 290 خون کې وګماري چې ایولو یا برخه به خزینه ای او ډیر به پغه ولسوالیو کې وګمارل شي چې خزینه مالیمانی و نه لري. ډیر خلک دا غنی چې حکومت په لری پروتو سیمو کې د پوهنې شړیدلې حالت ته پامونه کینو د نوی نسل راتلونکي تر ډیره تیار پاتې کېدي شي.
قدر منو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو زموږ خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. خدای خبر.